درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خپرونې پیل شوې. د ازادي راډیو خپرونې بعد ماښام تر او بجو دوام وکړي. نن سه شنبه ده، د حمل ومه او د مارچ او وبشتمه نیټه ده. په دې خپرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، په ازبکستان کې د افغانستان د سولې په اړه د کنفرانس او نورو موضوعاتو تفصیل لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه واوري. د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو د تاشکند کنفرانس په درشل کې پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. د یوې نوې موافقې له مخې ازبکستان افغانستان ته 1500 ولټه برېښنا صادروي، او په یوه احتجاجي اقدام کې امریکا او د اروپایي اتحادیې ګڼو غړیو هیوادونو د روسي ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو هیله څرګنده کړې چې د تاشکند نننۍ کنفرانس د افغانستان د سولې لپاره ښې نتیجې ولري. ولسمشر اشرف غني او ولسمشر شوکت مرزیایف پرون په تاشکند کې د افغانستان په اړه له نړیوالې غونډې یوه ورځ مخکې سره وکتل. د ولسمشر غني سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو مشرانو د تاشکند نړیوال کنفرانس په شمول د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې پر همکاریو خبرې وکړې. په دې اړه وروسته تفصیل په یو راپور کې وړاندې کیږي. ازبکستان وایي له سرخان څخه د افغانستان په لخمري ته یې د 1500 کیلو ولټه برېښنا د انتقال د لاین د غځولو چارې پیل کړې دي. د ازبکستان د انرژۍ د ادارې مشر اولوغ بیګ مصطفیف په تاشکند کې خبریالانو ته وویل له دې سره به له ازبکستان څخه افغانستان ته د برېښنا په انتقال کې په سلو کې اویا زیاتوالی راشي. انټرفاکس خبري اژانس د مصطفیف له خولې ویلي چې په ازبکستان کې د دې لاین د غځولو چاري پیل کړي، او د جون له میاشتې څخه به په افغانستان کې هم د دې پروژې چاري عملا پیل شي. د نوموړي په وینا له ازبکستان څخه افغانستان ته به د 1500 کیلو ولټه برېښنا د انتقال 260 کیلومتره مزي وغځول شي چې 150 میلیون ډالر لګښت پرې راځي. د نوموړي په وینا د دې لګښت 113 میلیون ډالر افغان حکومت ورکوي، او پاتې برخه یې د ازبکستان د انرژۍ اداره د پانګونې په توګه لګوي. ټاکل شوی ده چې د برېښنا عملي انتقال به په 2006 میلادي کال کې پیل شي. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د افغانستان ته د ستنو شویو او کورنیو بې ځایه شویو کډوالو په اړه د ملګرو ملتونو د وروستي راپور هغه برخه رد کړه چې وایي شاوخوا 3000 کډوال بې سرپناو یا په ډیرو ناوړه شرایطو کې په زړو جونګړو کې ژوند کوي. ښاغلی بلخی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د هوای آزاد خو ما هیڅ موافق نیستم.
دا چې کډوال دی په آزاده هوا کې اوسي له دې سره زه موافق نه یم. موږ له هیڅ ځایه داسې راپور نه لرو. په خیمو کې د استوګنې مسأله تاییدوم. یو شمېر خلک اساسي سرپناه نه لري او په خیمو کې اوسي، په ځانګړې توګه کورنۍ بې ځایه شوي. نوموړي وویل چې د راستنو شویو بې ځایه شویو کډوالو لپاره یې د مځکې د ویش یوه نوې تګلاره تصویب کړې ده. د افغانستان د فوټبال ټیم نن سه شنبه د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ جام د غوراوي د لوبو په لړ کې له کمبودیا سره د مسابقې ډګر ته وځي. دا لوبه د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې کیږي. افغانستان که بریالی هم شي آسیایي لوبو ته لار نشي موندلی، ځکه چې د مخکینیو سیالیو نتیجه یې ښه نه وه. خو د افغانستان د فوټبال د ټیم روزونکي او کپتان دواړو ویلي چې لوبډله یې د بریالیتوب هدف ډګر ته وسی. له بلې خوا ټاکل شوی ده چې د کرکټ ملي لوبډله نن د کرکټ د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو د اتلولۍ له جام سره له زیمبابوې څخه کابل ته ورسیږي. تمه کیږي چې د کرکټ مینوال به د لوبډلې تود هرکلی وکړي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال توماس شانون چې د افغانستان په اړه د تاشکند په کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی، پرون د ازبکستان له ولسمشر شوکت مرزیایف سره وکتل. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو په دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې او نړۍ پر مسئلو خبرې وکړې. ښاغلی شانون له خپل ازبک ساری عبدالعزیز کاملوف سره هم ولیدل. د امریکا ولسمشر پرون په بریتانیا کې د یو پخوانی روسی جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په عکس العمل کې له امریکا څخه د شپې تور روسانو د استلو امر وکړ. امریکایي چارواکو د روسان استخباراتي ماموران بللی دي. د اروپایي ټولنې 14 غړي هیوادونو هم د لسګونو روسی ډیپلوماټانو د استلو اعلان کړی دی. په یو وخت له ګڼو لویدیځو هیوادونو څخه د لسګونو روسی ډیپلوماټانو د استلو اعلان د هغه څه په وړاندې چې د روسیې لخوا په بریتانیا کې د خپل یو پخوانی جاسوس پر ضد له کیمیاوي وسلې کار اخیستل بلل کیږي د یوې نړیوالې جبهې څرګندونه کوي. جګپړو امریکایي چارواکو چې نه یې غوښتل نومونه یې یاد شي خبریالانو ته ویلي د هغو روسانو په منځ کې چې له امریکا څخه ایستل کیږي 12 تنه په ملګرو ملتو کې د مسکو په سفارت کې استخباراتي ماموران دي. چک جمهوریت، فرانسا، جرمنی، لاتویا، لیتوانیا او پولند هم ویلي چې روسی ډیپلوماتان باسي. د اروپایي شورا رئیس ډونالد تسک ویلي دي چې د نورو اقداماتو امکان هم شته. ساعت و بجې او شپږ دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونې په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.15 اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري. د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو پر اقتصادي مسئلو خبري وکړي او نن د افغانستان د سولې کانفرنس پرانیسي. افغانان او امریکایي چارواکي وایي د سولې وړاندیزونه د حقاني شبکې په شمول ټولو افغان وسلوالو ډلو ته دي.
په دې طرحه کې یوازې هغو ډلو ته د سولې ځای نشته چې هغه د افغانستان په جغرافیه پورې تړلي نه وي، بهرنۍ تروریستي ډلې دي.
د فراه ولایت د پرچمن اوسیدونکي له وسلوالو له ولسوال څخه شکایت لري.
زما سره خو داسې زور زیاتی کړی دي چې 14 ورځې 15 ورځې زه بندي وم، کوټه قلفي بندي وم، ولچکه زولانه.
د امریکا د استازو جرګې استازي له خپل هیواده د روسی ډیپلوماټانو د استلو د پریکړې ملاتړ وکړ. د یو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجه او و دقیقه شوی. لکه سرنگ چه پا خبرونو که مو واوریدل، ده افغانستان او ازبکستان ولسمشران نن ده افغانستان ده سولی لپاره یو نړیوال کنفرانس پرانیزی. دواړو ولسمشرانو هیله څرګنده کړې چې د تاشکند دا کانفرنس به د افغانستان د سولې لپاره ښې نتیجې ولري. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون دوشنبه د ولسمشر شوکت میرزیایف سره د تاشکند کانفرنس ترڅنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصاد، ترانسپورت او انرژي په برخو کې په همکاریو خبرې وکړې. د موضوع تفصیل اجمل انوراني کوي.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف هیله څرګنده کړې چې د افغانستان په اړه د تاشکند نننۍ نړیوال کانفرنس په خیل استراوړنی ولري. نوموړي دا څرګندونې پرون په تاشکند کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې کړې. د ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د دې لیدنې په اړه ازادي راډیو ته وویل، په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو د تاشکند بین المللي کانفرنس د سولې پروسې، امنیتي او سیمه ییز اتصال په برخو کې دا همکاري او د غراس په بیلابیلو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او سیمایزو پروژو په اړه بحث او خبرې وکړي. شاه حسین مرتضوی وایي د دواړو هیوادونو مشرانو د مزار شریف هرات اورګاډي پټلۍ د پروژې کاري پرمختګ او د افغانستان، ازبکستان او د سیمې د نورو هیوادونو لپاره د دې اقتصادي ارزښت، د پلی خمرې، برېښنا، د میوو د صادراتو، سبزیجاتو او د ازبکستان لپاره قزاقستان ته د افغانستان د مرمر ډبرو د لیږد په اړه خبرې وکړې او د دواړو هیوادونو اړوند مسولینو ته لارښوونه وکړه څو د نوري فایبر پروژې د کار د پایل په برخه کې چې دواړو هیوادونو پرې لاله وړاندې هوکړه کړې وه اقدام وکړي. لارګ څخه د دې لیدنې په اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې د ازبکستان د ولسمشر میرزیایف لخلي ویل شوې چې با ثبات او هوسا افغانستان د ازبکستان په ګټه دی او زیاته کړې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شو موافقو د تطبیق څارنې او چټکتیا په اړه یې له اړوند چارواکو سره خبرې کړي. د ازبکستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر بیا په یوې خبر پاڼه کې د دواړو ولسمشرانو د دې لیدنې په اړه ویلي چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، ترانسپورت، انرژي، پوهنې او روغتیا په شمول د هغو بیلابیلو پروژو په برخو کې پر عملي همکارۍ ټینګار وشو چې دواړو هیوادونو ته یې ګټه رسیږي. دا ولسمشر اشرف غنی د وایندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وای چې ولسمشر غنی د ازبکستان له ولسمشر سره په دې لیدنه کې د افغانستان په اړه د تاشکند نړیوال کانفرنس د کوربتوب د مننې ترڅنګ د دوالو هیوادونو ترمنځ د همکاریو پر پراختیا په ځانګړې توګه په سوداګریزو او ترانزیتي همکاریو ټینګار وکړ. ولسمشر غنی همدارنګه د ازبکستان د حکومت په نوښت د افغانستان په اړه نننۍ کانفرنس یو تاریخي ورځ بللې او هیله څرګنده کړې چې د ازبکستان دا ابتکار په افغانستان کې د تلپاتې سولې زمینه برابره کړي. چارواکي وایي چې د افغانستان په اړه د تاشکن په نننۍ کانفرنس کې به دواړه ولسمشران ویناوې وکړي. د افغانستان په اړه د تاشکن په دې نړیواله غونډه کې د منځنۍ آسیا او د سیمې د نورو هیوادونو لکه پاکستان او هندوستان د بهرنیو چارو د وزیرانو یا مرستیالانو سربیره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال، د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشره، همدارنګه د برتانیا، ایټالیا، فرانسې، روسیې، جرمني، قطر او متحده عربي اماراتو او نورو هیوادونو لوړپوړي ډیپلوماټان ګډون کوي. همدارنګه په دې کې د ملګرو ملتونو او ناټو په شمول د نړیوالو سازمانونو لوړپوړي استازي هم برخه اخلي. دا کانفرنس د کابل د پروسی د کانفرنس په تعقیب جوړیږي چې پکې ولسمشر غنی د وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره یو هر اړخیزه طرحه وړاندې کړه او کابل هیله مند دی چې په دې کانفرنس کې به د دې طرحې لپاره پراخ نړیوال ملاتړ خپل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د اتو بجو په خبرونه کې د ازادي راډیو مجله لرو. د امریکا د ملي امنیت شورا چارواکي وایي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر پترس کې له حقانی شبکې سره هم د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو د وړاندیز ملاتړ کوي. دا هغه شبکه ده چې امریکای تروریستي شبکه بولي. د امریکا د ملي امنیت شورا دغه چارواکي وروسته لدې د خبره وکړه چې د پنځشنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په واشنگتن کې وویل چې د افغانستان د سولې وړاندیزونه د حقانی شبکې په شمول د دولت ټولو وسلوالو ډلو ته دي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د افغانستان حکومت وایي په هیواد کې د جګړو د پای ته رسیدو لپاره د سولې په وروستي وړاندیز کې ټول هغه مخالف وسله والې ډلې شاملېږي چې د افغانستان په جغرافیه پورې اړه لري، نه بهرنۍ ترهګرې ډلې. دغه څرګندونې د ولسمشر اشرف غني مرستیال وینده وخان مینهپال ازادي راډیو ته د هغه راپور په غبرګون کې وکړې چې واشنگتن ټایمز ورسپانې خپور کړی او د حقانی شبکې په ګډون طالبانو ته د افغان حکومت د سولې د خبرو له وړاندیز څخه د امریکا د ملي امنیت د شورا د چارواکو د ملاتړ خبره شوې ده.
په دې طرحه کې یوازې هغو ډلو ته دستوري ځای نشته چې هغه د افغانستان په جغرافیه پورې تړلې نه وي، بهرنۍ تروریستي ډلې دي. نور ټولې هغه ډلې چې غواړي سوله وکړي د افغانستان حکومت ورسره د سولې اراده لري او د سولې اعلان یې ورته کړی.
واشنگتن ټایمز ویلی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر امریکا ته په وروستي سفر کې په واشنگتن کې د افغانستان په سفارت کې خبر اعلان ته ویلي چې موږ باید د حقانی شبکې په ګډون له ټولو هغو ډلو سره د سولې خبرې وکړو چې سولې ته لیواله دي. د راپور له مخې د امریکا د ملي امنیت د شورا یو لوړپوړي چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې واشنگتن به د افغانستان د حکومت او د ټولو هغو ډلو چې چمتو دي سوله وکړي ملاتړ وکړي. دغه چارواکي د یکشنبې په ورځ دې ورځپاڼې ته وویل چې زموږ افغان هیدین په دې باور دي چې د لسیزو جګړو د پای ته رسیدو لپاره د سولې بهیر به هله اغیزمن وي چې د حقانی شبکې په ګډون د طالبانو ټولې سوله غوښتونکې ډلې پکې شاملې شي. د افغانستان د چارو کارپوهان هم له دې خبرې سره موافق دي چې د سولې پروسه به هله مثبته نتیجه ورکړي چې له توپیر پرته ټولې هغه مخالفې ډلې پکې شاملې شي چې په افغانستان پورې تړلې دي. یو له دغو کارپوهانو کبیر رنجبر دی چې په وینا یې د سولې له بهیره د یوې یا څو ډلو څنګ ته کول به جګړو ته د پای ټکی کښېنږدي.
حکومته مخصوصا دغه درې مهمې ډلې چې هغه د پېښور شورا ده، د کویت شورا ده او د حقانی ډله ده، څو د سولې په مذاکراتو کې ګډون ولیکي، یوه یې هم ګوښه پاتې شي، دغه حالت به ادامه لري او هېڅ اغېزه به ولیکي. د دې لپاره چې هلته خو هغه سازمانداهي د پردیو ده، عین پلانونه به بیا د همغو خلکو لخوا عملي کېږي مګر د بل بیرغ تر لاندې.
واشنگتن په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د حقانی شبکې د شاملې دوه ملاتړ په داسې حال کې کوي چې دغه ډله په دې تورنه شوې چې په دې هیواد کې د امریکا او د متحدینو ځواکونو ته تر ټولو زیات تلفات هم دې ډلې اړولې دي. دغه راز حقانی شبکه چې امریکا یې تروریستي شبکه بولي، د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ولسمشر ټرمپ د ادارې د نوې ستراتیژۍ په ترڅ کې پر پاکستان ډېر فشار د همدې شبکې له پلوه راوستل شوی دی. واشنگتن له اسلام آباد غواړي چې د دې شبکې او نورو هغو ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي په افغانستان کې حمله تر سره کوي. د امریکا د ملي امنیت شورا د چارواکي دا هم ویلي چې د امریکا د حکومت د نوې ستراتیژۍ له اعلان ومیاشتې وزي، خو تر اوسه پاکستان په دې برخه کې هغسې جدي ګامونه چې امریکا یې ترې غواړي نه دي پورته کړي. امریکا د دغې نوې ستراتیژۍ په چوکاټ کې پر پاکستان د فشارونو په ترڅ کې له دې هېواد سره د شاوخوا $2 میلیارډ مرسته بنده کړې او هم یې ورسره امنیتي همکاری درولې ده. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت دغه چارواکي واشنګټن ټایمز ته ویلي چې د اسلام آباد په وړاندې نور اقدامات هم په پام کې دي، خو هغه په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل.
سات و بجه او 15 دقیقې شوې. اوس په هم صفی الله ستانکزی درته ووایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د امریکا د پاوز انټرنیټي پاڼې آرمی میل په افغانستان کې د امریکا او بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن خبرې راخیستې دي. هغه د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا متحده ایالاتونو په ستراتیژۍ خبرې کړې دي. جنرال جان نیکلسن باوري ده چې دا ستراتیژي د افغانستان د سولې او پخلاینې په برخه کې مهم رول لوبوي. د مطلب په دوام راغلي چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ پوځي برخې اجرا شوې او د افغانستان وضعیت یې بدل کړی دی. ولسمشر ټرمپ د تیر کال د اګست میاشتې په 28مه د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا ستراتیژي اعلان کړه. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن دا ستراتیژي ځکه مؤثره بللې چې د امریکا د مرکزي قمندې تمرکز له عراق او سوریې افغانستان ته ګرځېدلی دی. د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د افغانستان اتلولۍ د ډیرو خلکو پام ور اړولی دی. د کرکټ نړیوالې شورا هم په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده. د کرکټ د نړیوالې شورا اجرایي رئیس ډیوډ ریچارسن افغان لوبډلې ته د دې اتلولۍ مبارکي ویلې ده. د کرکټ د نړیوالې شورا یا ICC په ویب پاڼه کې د ښاغلي ریچارسن په حواله ویل شوي چې افغان لوبډله له یو ناښه پایله بیرته غښتلې شوه او دا له ارزښت ډکه اتلولۍ وګټله. هغه ویلي چې د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د غوراوي سیالیو د پایلوبې دواړو ټیمونو افغانستان او ویست انډیز ته په انګلستان او ویلز کې سترګې په لار یو. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د انګلستان او ویلز په کوربتوب ترسره کیږي. افغان لوبډلې په زیمبابوې کې د کرکټ د غوراوي سیالیو درې لومړۍ لوبې سر په سر وبایللې، خو وروسته 15 پر لپسې بریاوې هم وکړې چې په مټ یې اتلولۍ ته ورسېده. ډیلی ټلګراف ورځپاڼې د جهان تاپ احمدي په اړه مقاله لیکلې ده. د 25 کلنې افغان ښځې په دایکندي کې د خپلې غېږې له دوه میاشتني ماشوم سره یو ځای کانکور ازموینه ورکړې وه. ټلګراف لیکلي چې زده کړو ته د دې افغان ښځې اراده د ټولنیزو رسنیو په خاصه توګه د فیسبوک کارونکو ستایلې ده. د فیسبوک یو کارونکي نظر حسین اکبري جهان تاپ یو رښتینی اتله یاده کړې ده. جهان تاپ په خپل ازادي راډیو ته ویلي چې بېوزلي د زده کړو مخه نشي نیولی. جهان تاپ له ټولو ستونزو سره سره بیا هم په کانکور کې 125 نمرې واخیستې او د ټولنیزو علومو پوهنځي ته کامیابه شوه.
پرچمن د فراه ولایت هغه ولسوالي ده چې ویل کیږي له تیرو 14 کلونو راهیسې واګې د دریو ورونو په لاس کې دي. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي د پرچمن د ولسوال امنیت قمندان او امنیت امر د ظلمونو له لاسه سخت په تنګ شوي دي. په عین وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې اداره وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي او لازم اقدام به وکوي. نور حل د واصل وصال په راپور کې
د پرچمن ولسوال امنیت قمندان او د امنیت امیر له تیرو 14 کلونو رئیس د یاد ولسوالۍ په اوسیدونکو په زور وکمنی کوي او له خلکو باج وښورخلی. د دغې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د دې مطلب په سرګندولو سره د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل که څه هم حکومت په دغه موده کې په سوزلي هڅه وکړه چې دغه چارواکي بدل کړي، خو بریالي نه شول. د دوی په خبره د پرچمن ولسوال د امنیت قمندان او د امنیت امیر چې درې وړه ورونه هم دي د یاد ولسوالۍ په خلکو رڼا ورځ تورتم کړي او هر څه چې زرو غواړي مغه کوي. د پرچمن ولسوالۍ اوسیدونکي کریم عزیزي چې اوس مهال له ډره کندهار ته کډه شوی او یو بل تن چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، د پرچمن د ولسوال امنیت امیر او امنی قمندان د ظلمونو کیسه ازادي راډیو ته داسې وکړه.
ما سره خو داسې زور زیاتی کړی دي چې سوال سورزی 15 سورزی زه باندې وم کوته کولفی باندې وم ولچک زولانه او دون لات می ورکای چې تر اوسه زما بشي درد کې تاسو نه سم پلی دا خو یو زما پاک شي دا کړی دي. د لالاندی مثلا کله ته دوی فارچه ورکې ده غوشه او پوسټ ده شان تولی او په کال کې 200-300 خرواره غنوم د خلک او شراخي د خلک تولی مصرفي خپل ځان ته
هیڅ کور نه شته. هله مثلا
دی وای زموږ هیڅ غم نه دی خړل شوی، اوس چې تاسو ته هم وایو سبا مو بیا وهی او جریمه لموږ ناخلی تر دې چې ونه وایو خدای لزر موینه بهیږي سوک مغم ناوري نو ولي د خلکو استونزې لا ډېرې کړو.
مشکل مردم رو زیادتر کنیم.
د سیمه د ځای اوسیدونکو د معلوماتو له مخې د حمید کرزی د واکمنۍ په لومړی وختونو کې سلیم مبارز د پرچمن د ولسوال په توګه وټاکل شو چې د نوموړي لمړینې وروسته د یو زوی محمد داود د ولسوال، بل زوی عبدالولی د امنی قمندان او بل زوی عبدالظاهر د امنیت د امیر چوکۍ خپل کړه. د دې ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره یو شمېر خلک چې د دوی ظلمونو له لاسه په تنګ راغلي ول اړ شول چې له دغې ولسوالۍ نورو سیمو او ولایتونو ته کډه شي. دوی د پرچمن ولسوالۍ یاد مسؤلین د خلکو په قتل، طالبانو ته د وسلو په ورکړه، د پیسو په بدل کې د کونډو ښځو ورکړه، خلکو ته د توتیو په جوړولو، مخابراتي شبکو ته د فعالیت د اجازې نه ورکولو او په پروژو کې د ونډې په اخیستلو او یو شمېر نورو ناوړو کړنو تورنوي. حسم وکړه په دې اړه د تورنو کسانو او د فراه ولایت د مقام نظر هم واخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې په دې اړه به له پلټنو وروسته خپل معلومات له ازادي راډیو سره شریک کړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش بیا په دې اړه د پلټنو او اقداماتو دواړو خبره کوي. دی وایي موږ به یو ځل دغه موضوع وڅېړو چې دغه قومندان په کوم اساس او څنګه مقرر شوی او یا اوس مهال هم خپلې چارې مخته بیایي او که نه. کله چې زموږ څېړنې بشپړې شي نو موږ د اصلاحاتو له مخې د ولسوالیو د امنیت قومندانانو د بدلولو په لړ کې به دا هم شامل وي. د پرچمن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دوی نور زغم نه لري او که حکومت په دې برخه کې لازم او جدي اقدامات ونه کړي په لاریونونو به لاس پورې کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د استازو جرګې رئیس وایي د یوه پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو په عکس العمل کې د واشنګټن لخوا د لسګونو روسي ډیپلوماتانو ایستل یو پر ځای اقدام دی. پاول ریان له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل دا اقدام د لندن او ناټو د نورو متحدانو سره د یووالي د ښودلو لپاره مهم دی. په دې اړه نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د امریکا د استازو د مجلس رئیس پاول ریان د ولسمشر ترامپ هغه پریکړه پر ځای بللې چې په برتانیا کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومیدو په عکس العمل یې له واشنګټن څخه د لسګونو روسي ډیپلوماټانو د ایستلو په اړه کړي. پاول ریان د دوشنبې په ورځ په پراګ کې ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکې کې وویل دی وایي زه په دې باور یم چې په برتانیا کې زموږ د متحدانو سره د یووالي په خاطر دا یو پر ځای اقدام دی. زه فکر کوم چې د چک جمهوریت په شمول نورو اروپایي هیوادونو هم په ورته توګه فوق العاده اقدام کړی. زما په باور دا کاملا مناسب او ښه اقدام دی. اغلی ریان په دې اړه چې په لندن کې لا هم د روسي جاسوس سکریپال او د هغه د لور د مسمومیدو په اړه څېړنې دوام لري، آیا دا تر وخت مخکې پریکړه نه ده؟ وویل پاول ریان وایي د دې مشخصې قضیې په اړه دلایل څرګند دي. برتانویانو قضیه روښانه کړې، روسیه مخکې هم داسې عمل کړي او موږ باور لرو چې د مسمومیت په دې قضیه کې روسیه ښکېله ده او دا د منلو یو څه نه دي. داسې یو عمل نه دی چې د متمدنو هیوادونو لخوا ترسره شي. پاول ریان چې د چک جمهوریت ته په دوه ورځني سفر تللی او ټاکل شوی چې په دې موده کې به د دې هیواد له چارواکو سره وګوري، دا څرګندونې وروسته له هغې وکړي چې سپینې ماڼۍ د شپېتو روسانو د ایستلو اعلان وکړ. دوی د روسان د استخباراتو مامورین بللي او زیاته کړی ده چې په سیاتل کې به د روسیې کنسلګری هم وتړل شي. تقریبا په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو اوکراین او کاناډا هم په برتانیا کې د سرګی سکریپال او د هغه د لور د مسمومیدو د قضیې په تړاو له خپلو هیوادونو څخه د لسګونو روسي ډیپلوماټانو د ایستلو اعلان کړی. کرملین ویلي چې ځوابي اقدامات به وکړي. د ګڼو لویدیځو هیوادونو څخه د لسګونو روسي ډیپلوماټانو ایستل د هغه څه په وړاندې چې د روسیې لخوا په برتانیا کې د خپل یو پخواني جاسوس پر ضد له کیمیاوي وسلې کار اخیستل بلل کیږي د یوې نړیوالې جبهې څرګندونه کوي. سرګی سکریپال او لور یې یولیا د روانې میاشتې په لومړیو کې د برتانیا په سالیسبوري ښار کې پر یوه څوکۍ د بې هوشۍ په حال کې وموندل شول او تر اوسه په روغتون کې په ناوړه روغتیایي وضعیت کې دي. کرملین چې په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي او په مقابل کې په ورته توګه درویش برتانوي ډیپلوماټان له روسیې ایستلي، د روسیې پر ضد د دوشنبې د ورځې اقدامات یوه تېروتنه بللي. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوپ ویلي موږ له دې هیوادونو څخه د روسي ډیپلوماټانو په ایستلو سخت خوابدي یو. نوموړي ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د روسیې د عکس العمل په اړه نهایي پریکړه وکړي.
خبری مجله اورئ.
اوس هم د خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا واورئ. د افغانستان او ازبکستان ولسمشرانو هیله څرګنده کړې چې د تاشکن نننۍ کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره ښې نتیجې ولري. ازبکستان ویل سورخان څخه د افغانستان پلوخمري ته د 1500 کیلو ولټه برېښنا د انتقال د لاین د غځولو چارې پیل کړې دي. د افغانستان د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی افغانستان ته د ستنو شویو او کورنیو بې ځایه شویو کډوالو په اړه د ملګرو ملتو د وروستي راپور هغه برخه رد کړه چې وایي شاوخوا 30,000 کډوال بې سرپناو یا په ډیرو ناوړو شرایطو کې په زړو جنګړو کې ژوند کوي. د افغانستان د فوټبال ټیم نن د آسیایي هیوادونو د اتلولۍ جام ته د غوراوي د لوبو په لړ کې له کمبودیا سره مسابقه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر توماس شانون د افغانستان په اړه د تاشکند په کانفرنس کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی دی. وای د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزایف سره ګټوري خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر پرون په بریتانیا کې د یو پخوانی روسی جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په عکس العمل کې له امریکا څخه د شپېتو روسانو د ایستلو امر کړی دی. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له و بجو د ماشام تر و بجو دوام کوي.
د ژوند رنگونه
نو می اسلام دا و د پغمان دی ولسوالیم موټروانی ما
چیرته موټر چلای
دا ولیا تو ته زم خار کې چلوم
موټر دې سه باربری موټر
باربری موټر دا خیر دو زر روپی ماته کم راک په ژوند کې مولا کا چا سره دروغ میری ولا کا می چا سره دو کم کړی او
دا خپل ژوند کې دومره راستی کې کنه اوسې ګټ راتوي څه فائدہ لري
ولا پیدا می دغه کړی چې بد ورځ مننه دلل کومه خوازم دې ماده مخرانه
کومه پیسې ستاخلې کور کې خرج مصرف داتمن پوره کینو
شکر کوي الحمدلله الله ناراضی کوي
بل کار سره دې خوشاله خسته سوې
ولا نو خدای نه خوشاله يم چلاله روزي پیدا کوم په دې زه ډېر افتخار کوم.
په کور کې څو تنه یې څومره ماشومان لري؟
شپږ زامن لرم، څلور لورګانې لرم، یو مې مور ده، یو مې کډه ده، یو مې ګور ده.
بیا کاریګر ما یوازې تاسې یې؟
ولا کاریګر زه یې مغاسې یو زوی مې بل مدم یو کاشتر موټر لرم چلایي.
بیا څنګه د پلار ګټه ډېره ده کړي زوی؟
د پلار ګټه خود زیاته ده نو پلار خو منډه کوي او له زولې کوي چې اولاد ته بیرته مې سیاسره ده بچان مې دي.
یعنی زوی دې تا کدار ته ګټې لای نه ده؟
نه کنه زوی خو دې ما زوی څه پروا لري زوی اقامت اوي کنه ما دلمي.
او تاسې باید پیدا
کی زه مجبور لا مجبوریت چې زبیر ته شدارم بچان لرم اولاد لرم چاره مې نشته چې وینه کوم زه بچا ته لاس جو کوم چې ته ماته پیسې راک
په دې لاره چې خزمن ولري او مې شک کامیاب
اوس
داود ژوند رنگونه
ستاسو لا پیغامونو
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زخان احمد اسلام یارم د هلمند څخه دا پیغام تاسو ته ورکړم دا هلمند د نادالی ولسوالۍ د چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا د نادالی ولسوالۍ چې اوس کاله سره د مخکې جنګو د دوه کاله بند و تقریبا درې سوه څه بیا تر څلور سوه دوکانونه زیانمن دي او نړېدلې دي او که چېرې د دغه دوکانو کومک وکړي چې دغه دوکانونه جوړ کړي نو بېرته به بازار ته د اډیانه ته راسي او کرام شته چې بېرته خلک ورته راسي تر دې هم خلک نه ورځي ځکه چې ټول دوکانونه نړېدلې دي نو دا هم پیغام دی چې دغه دوکانونه جوړ کړي. سلام
السلام علیکم سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا تمکنی ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما وختن دی ولسمشر محمد اشرف غنی څخه دا ده چې د پکتیا په تمکنی ولسوالۍ کې چې کوم دولتي خون کې دي د 14 ټولګي څخه پر شوې دي 14 ورشتو څخه د دوی لپاره د 15 څانګې هم دلته راشي در مرمین شخه کې 14 څانګې هم شامل شي هم دلته تر څو په هیواد کې ټول 14 پاس خون کې په لسانس پدل شي او دا زمينه نور ولکن هم وغږیږي خو پاکاتم کنه ول څه لیکل ډیره مهمه ده.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
دا و د ازادي رادیو لومړی خبری مجله د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي وس هم بل خبری مجله لرو دا خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي
تشکر از شما سلام عرض میکنم صبح هر یکتون بخیر اینجا رادیو آزادی است در این 30 دقیقه